کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم نن د 1409 نویم کال د اسد زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 یا لومړی کلیزه ده د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار په ځینو برخو باندې راکټونه لګیدلي چې تر دې دمه پکې لس تنه ټپیان شوي دي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي د غور چارواکي تاییدوي چې مرغاب ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې په زرګونو کسانو اعتراض کړی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو ګېډې کښېښود ټاکل سوی د دې ورځې په مناسبت نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشه محمد صدیق مرخیل نن سیشن به ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی ده نن ماقام اته بجه د نړۍ تر ټولو لوړ او مشهور ودانۍ خلیفہ برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي او په متحده عربی اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفہ برج مخې ته ولمانځي
نن د کابل ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د زمري یا صدات وشتمه یا د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي په داسل کې چې نن په کابل کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي لګیدلې دي د کورونیو چارو وزارت وایي طارق خان وایي دغه 14 توغندي له دوو موټرو د استوګنی پر کورونو توغول سی او په نتیجه کې لاس کسان ټپین سی چې څلور تنه ماشومان او یو په کې شزه ده د کورونیو چارو وزارت وایي په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان ول سی دي دغه کسانو د بشپړ هویت په اړه څه نه دی ویل سی د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي راډیو ته وویل په مرغاب کې ډیره امنیتي ځواکونه تېره شپه دولتيار ولسوالۍ ته لیږدېدلي
له تېر ماښام وروسته مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لاسته ورغلې ده زموږ امنیتي ځواکونو شاته کړی او په دولتيار ولسوالۍ کې دي
شغلی رمش وی په وسلواله نشته کې درې سرتيري او څلور د دولت وسلوال مخالفان وجلسوي او څلور سرتيري ټپین سي دي د غور امنیتی چارواکي وی پر داسې پلانونو کار کوي چې وکولې سي د ولسوالي بیرته د دولت له وسلوالو مخالفان وونی سي د دولت کې مخالف ډلی د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د پرله پسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته که په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل سي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کومه مسأله په زور نسي تپلی
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږوشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پیل سوې چې لوکاشینکا پکې ګټونکی اعلان سوی خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین نه وي ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکې کې ورسره له خبریالانو ته وکړه خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي و او اوس په روسیه کې اوسېږي تورن دی چې په 2013 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو ډیر مهم پټ اسناد افشا کړي دي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل پلین د 2018 میلادي کال فبروري میاشت کې ورسته له هغې له کاره لیرې کړ چې ښکاره سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس له 14 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هیواد څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کور دننه په سلو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د مړینې 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغو شمیرو له مخې دغه راز په امریکا کې تکساس ایالت څلورم ایالت دی چې پرون پکې د کورونا له امله د تایید شوو مړینو شمېر له 1000 واوښت. تر دې مخکې نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا ایالتونو کې د مړینو شمېر تر دې حده اوښتی و. د ورلد میټرز انفو ویبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 2 میلیونه اوښتی او له دې جملې ته 14 میلیونه ډېر کسان روغ شوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر له 1,010,000 اوښتی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. نن د اسد زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د ورځې په مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ نن سهار کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلو ګیړۍ مراسم پای ته ورسېدل.
په کابل کې د همدې ورځې ظاهرا ګډوډۍ په خاطر 14 راکټي بریدونه په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه 10 ملکان ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې په مناسبت یو شمېر بهرنیو هیوادونو افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او متحده عربي اماراتو ویلي چې نن ماښام د نړۍ په تر ټولو لوړ برج خلیفه کې به د افغانستان درې رنګه بیرغ رڼا شي. د افغانستان کلتوري اتشه صدیق امرخیل:
ټاکل شوې ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم روسي مسایل تاسو ته در اورو. رازول لمړی موضوع ته نن د اسد زمری اتوشتمه د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. په افغانستان کې د دې کلیزې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ کېښود. البته دولتي مراسم چې په دفاع وزارت کې معمولا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې راکټي بریدونو له کبله 10 تنه ټپیان شوي دي. البته دغه راکټونه هغه وخت توغول شوي وو چې د خپلواکۍ د څلی ته د ګلونو د ګیړۍ ایښودو مراسم روان وو. 14 راکټونه ټول ټال شوي دي چې په 5 حوزو کې په هستوګنو کورونو لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې 10 کسان تر دې دمه په دې بریدونو کې ټپیان شوي چې ملکیان دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. لومړی به دا راته ووایي چې د بریدونو وروستي جزئیات څه دي، تلفات چیرته رسیدلي دي او څوک نیول شوي که څنګه په دې تړاو؟
سهار نږدې د کابل په وخت 9:15 وي چې د دوو تیز رفتار موټرو لخوا 14 راکټونه فایر شول. دغه راکټونه د کابل په لومړۍ، دویمه، نهمه، لسمه او شپاړسمې حوزو باندې لګېدلې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دا دي چې په دغه راکټي بریدونو کې تر دم ګړۍ پورې 10 تنه ټپیان شوي دي چې له ډلې یې 4 تنه ماشومان او یوه ښځه هم ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان رسنوی ته پاستول وینا پانه کې لیکلی دی چې د دې پیښې پلټنه پیل شوې ده، خو د پلټنې سره سم دوه تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي.
مننه. د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسم په اړه باندې راته ووایي چې څه وشول.
سانګزای صاحب، 9 بجې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي دفاع وزارت ته راغی، چیرته چې د افغانستان د خپلواکۍ د څلی بیرغ د شاه غازی امان الله خان دغه عکس هم هلته وخپله. البته په دغه مراسم معمولا په همدې ډول باندې ترسره کیږي، او د هغو قربانیو د احترام په خاطر باندې چې د افغانستان د استقلال یا خپلواکۍ د بیرته ګټلو لپاره ترسره شوي دي. هلته د ګلونو ګېډۍ کې خود په دې محفل کې د مصالحې عالي شورا سربیره، د جمهور رئیس لومړي مرستیال، د ملي شوراګانو دواړو مجلسونو غړو او مشرانو او همدارنګه چارواکو ګډون کړی و. تقریبا په کابل ښار کې هم یو شمېر تیاری پامه کچه باندې نیول شوې دي، خو نسبت نورو کلونو ته دغه مراسم په کابل ښار کې البته پیکه ښکاري. اما نن ماښام 9 بجې بیا د کابل په وخت باندې په دارالامان قصر کې چې تیر کال افتتاح وشو، د بیا رغونې ځانګړي مراسم دي چې تمه د جمهور رئیس هم پکې وینا وکړي.
ډیره مننه کوم امید ظهیر مالو له کابل خبرې کولې. د وروستیو مسلو په اړه باندې چې په کابل کې راکټي بریدونه شوي دي، همدارنګه د خپلواکۍ د بیا ګټلو رسمي کلیزه لمانځل کېږي، په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه ده. د افغانستان یو شمېر نږدې او لرو ملګرو هیوادونو د دغې ورځې په مناسبت افغانستان حکومت او ملت ته مبارکي ورکړې. له هغې ډلې ترکیه، روسیه، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته پیغامونه لیږلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکو د افغانستان له چارواکو سره منلی ده چې په دې مناسبت باندې د خلیفه برج چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده، په هغه باندې به د افغانستان د درې رنګه بیرغ ماښام مهال وځړول شي. د افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشي صدیق امرخی له ازادي راډیو سره په دې مورد خبرې کړې دي. ښاغلي امیر خیل په دې اړه باندې جزئیات موږ ته راکړل چې غواړو د هغوی غږ تاسو ته خپور کړو. ښاغلی صدیق امیر خیل،
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي، او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
لپاره به بیرته ورشو افغانستان ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د کابل ښار ته وتلې ده. دا چې د ښار وضعیت څنګه ده او څه ترتیبات نیول شوي دي د ازادۍ د بیا ګټلو په مناسبت باندې، له دې به جزئیات اورو. مهرباني وکړئ ناجیه.
سلام تاسو او ټولو اوریدونکو ته، او خپلواکۍ ورځ مبارک. نن د کابل ښار واټونه او څلور لارې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو، د اتل غازی امان الله خان په انځورونو، د خپلواکۍ د ورځې شعارونو، او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي، د افغانستان د خپلواکۍ د 101مې کلیزې جشن لپاره کابل ښار کې ترتیبات نیول شوي. دغلته په بیلابیلو ځایونو کې چک پوینټونه جوړ شوي او کلک څارنه کیږي. کابل ښار کې دکاندارانو سره مو خبرې وکړې. دوی وویل چې د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د پلور بازار تود شوی، او د کابل ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکي هم اخیستلو لپاره ورځي. ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو ځړېدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګونه، او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه ترې په ډېر مینه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي چې په واټونو کې لیدل کېږي.
خلکو څه ویل؟ له خلکو سره مو خبرې کړي، له عامو خلکو سره په سړکونو ښار کې څه ویل هغوی د دغې ورځې په مناسبت؟
خلکو سره مو خبرې وکړې. دوی ویل چې دا چې امنیت ښه نه دی خو بیا هم دوی دغه ورځ په ډېرې خوشحالۍ سره نمانځي. اکثره ځوانان مو ولیدل چې بیرغونه یې لاس کې وو او په ډېرې خوشحالۍ باندې واټونو کې ګرځېدل. اوس راغلي وو د کرکټ یو سټېډیم ته چې دغلته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت شلوریزه لوبه ترسره کیږي. کرکټ لوبغالي کې یو د لوبغالو سره خبرې وکړې او همدارنګه مینوالو سره. دوی په ډېرې خوشحالۍ حتی له ولایتونو خلک راغلي او د دغې لوبې ننداره کوي. بلې څنګه
ډېره مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله له کابل له موږ سره خبرې کولې د کابل ښار د وضعیت په اړه باندې دا چې د استقلال د بیا ګټلو په مناسبت هلته څه روان دي له موږ سره یې جزئیات شریک کړل. ویل چې د کابل په اکثرو واټونو کې د افغانستان بیرغونه ځړول شوي دي، شعارونه لیکل شوي دي او خلک درې رنګه بیرغونه اخلي او په مخونو باندې درې رنګه بیرغونه رنگونه وهي. په همدې ارتباط د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ارتباط باندې د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر مجتبی پتنګ سره هڅه کوي چې خبرې وکړو. هغه یې ومنله چې را سره خبرې وکړي موږ به را پیدا کړو، خو تر هغه پورې به چې ښاغلي پتنګ ته زموږ اړیکه رخ کیږي تاسو ته یو بهرنی مطلب تر لاندې دمې وروسته در واورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزه د امریکا انتخاباتو ته دیموکراتانو خپل ملي کانګرا د پخوانی لمړی میرمنې میشل اوباما او د ولسمشرۍ د پخوانی کاندید برني ساندرز په لمسونکو ویناو سره پیل کړه. دواړو رای ورکوونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بیلتون سیاستونه وغندي. بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترډو په لړ کې ویسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته یې د دیموکراتانو کانګرا د وخت ځای کول وبلل. د دیموکراتانو د ملي کانګرې په اړه د زیاتو جزئیاتو لپاره اجمل ان سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ کانګرا چیرته کیږي او کوم مسایل پکې مطرح کیږي؟
ځل دغه کانګرا پایل شوې ده تیر شپه. ویناوي پرون دی کانګرې په لومړۍ شپه چې د کرونا وبا له امله به په بشپړ ډول آنلاین وي پایل شوې. پخانی لومړی میرمن میشل اوباما وویل ټرمپ په وار وار دا ښودلی ده چې د زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ټرمپ د دې دندې لپاره د وړتیا، کرکټر او نجابت لرلو یو وړ شخص ونه باله. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا له ټرمپ سره د سیالۍ لپاره یې جو بایډن چیلنج کړی وه، هغه هم خبرداری ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتورۍ لار ته ښکته کوي. دی سناتور ادعا وکړه چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایډن انتخابول د پوینا بیخي ضرور دی. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل، خو وروسته یې پر خپل ټویټر لیکلی چې نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ پر دې کړکیچ د پوینا لاسبری کېدی شو او تر پخا هم پیاوړی کېدی شو.
مننه. ولسمشر ټرمپ هم انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي، د هغوی د غونډو جزئیات څه دي؟
ولسمشر ټرمپ بیا د دوشنبه په ورځ ویسکانسن ته ولاړ، هلته یې د انتخاباتي وینا لپاره تللی و او هلته یې په خپله وینا کې د ډیموکراټانو د ملي کانګرې غونډه د وخت ضایع کول وبلل. نو مولي دغلته په رسیدو خپل ملاتړو ته په خبرو کې جو بایډن او د هغه مرستیال نوماندا کاملا هاریس تورنه کړله چې د په وینا سوسیالیستي پالیسۍ رامنځته کوي او خبرداري ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو زیات خطرناک وي. ټرمپ دا وویل چې وزنی لار چې موږ به د انتخاباتو بایللو ته بیا اداده چې که د په وینا انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګرې د پرانیستې په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولي برخه هم وه، هغه دا وه چې څلورو پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایډن ملاتړ اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو مکلیزه ده. د نن ورځې په مناسبت ولسمشر غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلو ګېډۍ کې خودي خور سره هم مهاله په کابل ښار باندې شاوخوا څوارلس راکټي بریدونه شوي دي. د امنیتي او سیاسي مسلې د تحلیل لپاره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ همدا شی برسره د ټلیفون په کرخه باندې دی. جناب وزیر صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. د خپلواکۍ بیا ګټلو او داسې نورو ملي جشنونو باندې بریدونه او ګډوډۍ څوک او په څه هدف باندې کوي؟ بلې جناب پتنګ صاحب، زما غږ تاسو اورئ؟ موږ له سټوډیو تاسو سره خبرې کوو په ژوندۍ پروګرام کې. زما غږ اورئ؟ زه غواړم بیا پوښتنه مطرح کړم. بلې جناب وزیر صاحب، زما غږ درځي تاسو ته؟ او بله، ستاسو غږ راځي. زه غواړم وپوښتم چې دغسې بریدونه چې په کابل کې نن وشول، څوک او په څه هدف کوي په دغسې ملي جشنونو باندې؟ فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ چې له موږ سره غوښتل خبرې وکړي، خو د دوی ټلیفوني تماس پرې شو. البته له دوی به مو دا پوښتنه کوله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ملي جشنونو پر مهال بریدونه څوک کوي او په څه هدف باندې کوي. دوی له موږ سره غوښتل چې خبرې وکړي، خو متاسفانه ټلیفون یې سم رخ نه شو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو مکلیزه ده. یو سلو یو کال مخکې د افغانستان د وخت واکمن پادشاه امان الله خان له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د پوره ګټلو فرمان ترلاسه کړ او افغانستان خپلواکۍ په پوره توګه باندې ترلاسه کړله. د همدغې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې جشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان خلکو هم په بیلابیلو سیمو او ولایتونو او ښارونو کې دغه جشنونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریالان په بیلابیلو سیمو کې کوشش کوي چې په دې مورد باندې جزئیات راکړي. اوس بیرته له ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ سره زموږ ټلیفوني تماس برقرار شوی دی. جنرال صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه او زه غواړم پوښتنه بیا مطرح کړم چې په کابل کې به نن تاسو حتماً شاهد وئ بریدونه وشول، په دغسې ملي جشنونو باندې بریدونه څوک او په څه هدف باندې کوي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه خصوصا چې ما ته فرصت پیدا شو چې ستاسو د راډیو له لارې نه زه تر هر څه لومړی د افغانستان یو سلو یومه کلیزه چې د استرداد استقلال ورځ ده ټول افغانانو ته چې په هدې نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي مبارکي وایم. را به سم ستاسو په پوښتنې په هکله چې ولې داسې امنیتي وضع په داسې حالاتو کې خرابېږي، دا خامخا تاسو باید په دې باندې وپوهېږئ چې د امنیتي وضع خرابېدل په افغانستان کې مختلف لاملونه لري. او څنګه تاسو د حوصلې برنامې حوصله باید ډېره اوږده نه وي چې زه په ټولو مواردو باندې بحث وکړم. دغه نننۍ پېښه چې تاسو ولیدله د واسطو انداز او انفجاراتو په کابل کې وشوله، دا د دښمن پلان شوی توطیه وه چې د افغانستان حکومت ضعیف معلوم شي چې امنیتي تدابیر نه شي نیولی. نو بنان دا اړخ نه لګوي د افغانستان د خپلواکۍ پورې ورځې په مناسبت پورې کوم خاص تړاو نه لري. فقط دومره باید جهانیانو ته دښمن معلوم شي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده، چې هڅه نه شي کولی چې په ملي بینالمللي ورځو کې د امنیت ټینګښت دوی د افغانستان د ساریانو لپاره ولري. متاسفانه دا برید شوی ده چې ډېر کم تلفات یې درلودله او خاص مشکل په کابل کې نه لیدل کېږي. او ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په مراسمو کې په ښه توګه اشتراک وکړ او په دې هکله خبرې وکړې.
بله جناب پاسوال صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو دغه ترتیبات او جشنونه داسې وخت لمانځل کیږي په داسې شرایطو کې چې د سولې مسایل روان دي، د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي دي. طالبانو هم نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی د دې ترڅنګ چې دغه خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ویلې ده، ویلي دي چې موږ د اوسني وخت د بدلون لپاره د دوی په خبره باندې چې د اشغال د خاتمې او ځینو نورو مسایلو لپاره به د دوی مبارزه جاري وي او اصلي خپلواکي به هغه وخت دوی ترلاسه کوي. د دوی دغه پیغام په څه معنا دی چې نن یې ورکړی ده؟
افغانستان استقلال ہر افغانی جبل پارا بدی منولو واڑی افغانستان خپلواکی به هر جن کی کارا طالبی کارا جمہوریتی ہر سوکی دا بلمان جی دیورا جی به احترام کی اور افغانستان جغرافیا استعمار نہ خلاص پیدا پدر تاریخ خلاص پیدا واسطے سے افغان زن افغان وہی بدا ومنی پاتې ټولو په سیاسي مشکلاتو باندې چې واقعا پاتې لغنه چې د داود خان خدای بخښلی د رژیم نه دي خواته کوم حکومتونه چې منځته راغلي دي په شکل د اشتالو زموږ سیاسي استقلال له ګواښ لاندې راغلی ده چې دا مشکلات تر اوسه وجود لري. نه تنها په دې وخت کې بلکې په ټول دراز لسیزو کې زمونږ سیاسي استقلال، زمونږ فرهنګي استقلال، زمونږ اقتصادي استقلال دا له ګواښ نه سره وو، خصوصا د همسازانو له ګواښ نه سره ګواښ سره او د همسازانو له وتلې د منطقې او د منطقې نه د نړۍ په ساحه کې ګواښ لاندې دا ګواښ وو او زه هم هیله لرم، نه تنها زه هیله بلکې د ټولو افغانانو هیله ده چې موږ په آینده کې په راتلونکي کې د افغانستان یا واقعي استقلال من سیاسي اقتصادي او استقلال لرو، حتی فرهنګي استقلال لرو، خپل برخلیک خپل لاس باندې وټاکو. هغه هلته کېدلی شي چې موږ یو ښه درست اقتصادي سیاسي استقلال ولرو، بیا کولی شي چې موږ ووایو چې موږ
استقلال خاوند پاسداری کی اهداف د پاسداری لپاره چې د افغانستان خپلواکي و بیا رغول او تعلیم او ترقی او هر څه نور مسائل
د بلبد مرغه په مختلفو دورو کې په مختلفو رژیمو کې په مختلفو حکومتو کې د دې لپاره چې موږ یو لوی ستراتیژي ته اهداف د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د جوړولو، د افغانستان د انکشاف، د افغانستان د جغرافیا د ساتلو، د افغانستان د جغرافیا د ثابتولو په دنیا کې تر اوسه حقوري هم نه لرو، په مختلفو رژیمو کې نه درلودله. نو چې دا راپورته کېږي، ما مخکې د تېرې چې دا راپورته کېږي چې موږ باید یو سیاسي او اقتصادي استقلال ولرو، ما ویل چې په هره دوره کې زموږ استقلال د زموږ استقلال د مختلفو ممالکو مختلفو سیاسي له لارې نه تهدید لاندې ده. موږ فعلا سیاسي استقلال نه لرو، د اقتصادي استقلال نه لرو، فرهنګي استقلال نه لرو. هر شی په موږ تپل کېږي، تپل کېږي، هر شی چې تپل کېږي هغه ته موږ استقلال نه شو ویلی. استقلال هغه ده چې مستقله خپله لیدلورو لرو، خپله ستراتیژي لرو، د خپلې ستراتیژي د حمایت لپاره اقتصاد لرو.
بله، زیاته مننه کوم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ چې له موږ سره خبرې وکړلې د استقلال په مناسبت. اوسنۍ پیښه چې په کابل کې شوي چې راکټونه اوریدلي او همدارنګه جشنونه شوي، سیاسي مسایل دي، په دې اړه باندې له خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ستاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده، شان ټول ډېر ګران شوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي، دا کورونا مریضي راغلې وه، دا کرنټینونه دي، دا ډېر تر ځپلي دي. پخوا به موږ یوه ډبه سل لیټر غوړي په 1000 افغاني رانیوله یا به مو په 1050 افغاني رانیوله اوس تقریبا یو ډبه غوړي لس لیټر په 1200 افغاني په 1250 افغاني ده. نو زما لوړ کور مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانان کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیخي سره ځورېدلي دي، بیخي سره ستړي دي. سلام،
زپته شادي خوست ولایت نه تاسو راځي تلیفون په کاخه دا تلیفون چې سپور اف کول وځنګي د اخیری انجام د اسوره چې دوی د اسلام د پرانو د چوکې د پوره وځنګي د چې دی خپل چوکې ته دونور کې وبسل.
عبدالرحمن زبند ولایت نن تاسو ته پیغام کوم، زموږ د تعلیم تربیه د ورکو چروک څخه دا غوښتنه ده چې موږ په زابل کې څو محدود فانزي فانتین کې لرو او زیات فارغه چې په زابل کې ستا هغه د شریعت دی او دغه پر کور باندې پر کور ډیر باندې ناسي هیڅ کار نه لري، نو که چیرې موږ دغه د شریعت په انزي دلته په زابل کې موږ به دغه څه کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو د لوړو زده کړو لپاره، ځکه اقتصادي مشکلات لرو اوس کولای چې خپل زده کړې بشپړ کړو او لوړ تحصیلات وکړو. زموږ دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په وار وار زموږ سره وعده کړي دي خو عملي کړي نه دي. د نورو پانزي پر ځای باندې موږ ډېره مهمه د شریعتو پانزي د هغه باید راټول شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو ګډې کښېښوده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دې ورځې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې ده. په اصل کې چې نن په کابل او نور ولایتونو کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو، پر بیلابیلو سیمو په کابل کې 14 توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي، چې 4 تنه ماشومان او یوه ښځه. د کورونا چار وزارت ویان وایي چې د پیښه په تړه دوه مشکوک کسان نیول سوي دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده. د غور د پولیسو ویان وایي چې په مرغاب کې ډېره امنیتي ځواکونه تېره شپه څنګلوري ولسوالۍ دولتیار ته لېږدېدلې دي. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پرون د پرله پسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې لوکاشینکا دې له واک څخه لرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نن د یو ډیر مهم کس وبخشي، خدا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ترامپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکې کې ورسره مله خبرلانو ته وکړه. هغه په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس 14 تازه پیښې ثبت کړې دي. د هېواد څو ورځې مخکې ویلي وو چې په کور دننه یې په 16 ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د 22 کسانو مړینه ثبت شوې ده.
لاین خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي راډیو له ویب پاڼې azadiradio.com د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر او هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. به هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي. په دې خبرونه کې د مکسره ډاکټر صاحب هم په پروګرام کې ووسی او کوم موضوع چې موږ ټاکلې په دغه موضوع باندې به هم بحث ولرو. موضوع مو ټاکلې مهرقه چې په دې ورستی یو کې د هوا د ګرمېدو لوجه او د د ترڅنګ د کورونا وایروس د خپرېدو سره سم د محرقې په نامه یو ناروغي هم را پیدا شوې ده چې ډیری وګړي یا هم په افغانستان کې ډیری کسان چې ژوند کوي هغوی په دې فکر چې دوی محرقه دي، اما په اصل کې کله چې تست وکړي هغوی په کورونا باندې اخته وي. نو دا چې محرقه او کورونا ترمنځ توپیر څه دی، علایم او نښې نښانې څونه سره فرق کوي، په دغه موضوع باندې به هم بحث ولرو. زه مطمئنه یم چې ډیری دوستان به په دې برخه کې ستونزې لري. دوستانو، که چیرې تاسو هم په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته شوي یاست یا که چیرې دغسې یوه ناروغۍ لرئ، کولی سئ د موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 40 50 40 او 0998 225 50. نو د موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب فریدون ځدران، د داخلي ډاکټر، چې په دغه موضوع باندې بالله هم خبرې ورسره ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. علیکم سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د دې وکړه روغ او جوړ دي.
ډیره زیاته مننه او هیله مند یم چې ډاکټر صاحب یو سات چې د موږ سره یاست په پروګرام کې دغه یو سات هم تاسو باندې ښه تیر سي. ډاکټر صاحب، موضوع مو دوستانو سره هم شریک کړه، او دا چې محرقه څه ډول ناروغي ده او څه ډول را پیدا کیږي، څه خدای چې په دې اړه په سر کې د تاسو نه واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ غواړو چې اول محرقه په یو لاندې ډول تعریف کړو. محرقه څه شی دی، څه رقم مرض دی، څه رقم مرض سره دی، بیا ټول تر اخره. بس محرقه یا ټایفوئید فیور یا انټریک فیور یو معروف مرض دی، یو مرض دی انتوری دی، محسوس یا معروف دی جهاز هضمی، مربوط به جهاز هضمی. یا کدس لاند ډول وایي چې محرقه عبارت دی یو مرض سیستمیک دی، چې په درد درد بطن، د زړه درد او یا د تبې سره منځته راځي. یا قبل تعریف ونیسو، مثلا زیاتره وایي چې محرقه یو مرض انتونی یا مکروبي دی، چې بیشتر آن مکروب سبب جدا کیږي، چې واړه کوچنی ماشومان سبب د سوراخېدو یا سوروی کېدو د اما او خونریزی یا خونریزی بطنی منځته راوړي. همدغه تعریفونه د محرقه و.
بله. او ډاکټر صاحب، څه خدای په دې اړه هم راته وایست چې دغه ناروغي څه ډول را پیدا کیږي؟
مورخه اگر څه ډیر یو غټ باز دی، مونږ امکان لري چې په یو ساعت نه دوه ساعت هم په دا باندې پاس وکړو، امکان لري ختم نه شي. خو څه شی شیان چې مثلا ډیر عمده دی، ډیر ضرور دی، مونږ کوی چې په هماغه باندې دلته وغږیږو.
بله.
مورخه وګوره، مونږ مخکې وویل چې مورخه په خپله عامل دی، سبب دی، داسې دی. اگر څه زیاتره خلک د په دغه تعریف کې اگر ویلو چې زیاتره خلک چې عمرونه د شپېته نه زیات وي، یا زیاتره ماشومان چې دوی مقاومت زیات ټیټ وي یا مقاومت کم دی، دا خلک زیات مصابیږي. په خپله سبب دی داسې دی، یو رقم مکروب یا باکتریا دی، سلمونینا انتریک یا سلمونینا تایفی ورته وایي، چې عامل د سبب د مورخه همدغه دی، چې دا باعث یو مکروب دی. مکروب دی چې مورخه منځته راځي. مثلا امکان لري چې خپل انسانانو دوه قسم، مثلا زیاتره یو حیواني دی یو انساني دی. زیاتره د انسانانو څه دی، سلمونای تایفی دی، چې هماغه په درې ګروپه بیا د تقسیم شوی، چې ای بی او سی دی. زیاتره امکانات د ده دی چې همدغه د دانه دی، او بیا دا څه دی، خپله دغه مکروب په خپله اوبه ناپاکې اوبه نه، مثلا د مواد غایطې نه، او د ناپاکو خواړه نه، او د ګرد و خاورو مچون دغه کوي چې همدغه انتقال ورکړي منځته.
بله. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې به هم خبرې ترې ولرو او نورې پوښتنې هم د ما سره شته دي، او زه مطمئنه یم چې دوستان به هم په تمه اوسې چې اړیکه ونیسي. د دوستانو پوښتنې به تر څو چې راخلو، په دې اړه به خبرې وکړو چې څه کسان په محرقې باندې اخته کیږي، یعنی کوم کسان ډیر په محرقې باندې کولی سي چې اخته سي.
خپله همدغه تب د مورخه یا خودت تایفاید ورته وایي، یا سوخکۍ ورته وایي په پښتو باندې، زیاتره په انګلیسي باندې تایفاید ورته وایي، یا محرقه ورته وایي. دا زیاتره وخت خلک چې مثلا دغه حفظ الصحه د خپل نه مراتوي، مثلا زیاتره ویل چې وګوره چې حفظ الصحه نه مراتېږي، یو او په خپله ناپاکې اوبو نه استفاده کوي، ناپاکې خواړه نه استفاده کوي، ځای ملاوات وي محیط ملاوات دا هغه طریق نه ملاوات زیاتره کوی چې خو خصوصا هغه خلک چې ډېر دلته مساوي کې چې مقامت د وجود د دوی ټیټ وي مقامت د کوم خلک وکړي دی دا هغه خلک چې عمرونه د شپېته نه زیات یا ماشومانو د دوی څه دی مقامت د دوی وجود ډېر ټیټ دی او دا خلک زیاتره په دا مرکب باندې مساوي دي خو مهمترین څه شی دی چې د مونږ دوا عمده خبره چې په مورخه کې دی یو د ناپاک اوبه نه و ناپاک خواړه نه دغه د سالم شخص نه د مریض شخص نه سالم ته انتقالي یا په واسطه د همدغه اوبه یا په واسطه د خواړه یا تماس مستقیم یا مثلا د ظروف دغه بعض شان ته یو ځای استفاده کړي دغه طریق نه یا د مش دا مش دی او مغز دغه زیاتره انتقالوي نور خور د شان کوي مثلا انتقال وي.
بله دوستانو تاسو هم کولی سیر سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې مودې 0995 45 40 او 0992 225 55. په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ او کچېرې تاسو هم پوښتنې لري خپلې پوښتنې د موږ سره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب فریدون زدران د داخلي ډاکټر د موږ سره د په خبرونه کې تاسو ته ځواب وایي. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. بله د تاسو غاګورم مېرمنی څوک لکم زه
سلامونه تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کارکون کالو ته کوته او تاسو مېلمه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې
ډیر زیاته مننه. علیکم سلام. مهرباني نوم مراته وایست
پښتونم کاری سه پښتون جو ځان څخه تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکاري.
بله پښتون سه په خیر غلی خبرولې ته کومه پوښتنه لري؟
تشکر خو لري چې تاسو اول خو تاسو د پروګرامو ته تشکر کوم چې موږ ته غایرا کوي واکان مخکې له دې د تاسو د پروګرامو موږ نه پوهېدل چې اصلا مورېقي انساني چې حیواني چې دا راوځو خپل پښتنې ته دا ډاکټر تاسو په پښتنه دا د دوه لسی مورېقي حیواني د میکروب یا د ناپاک اوبو څخه پیدا کیږي. دا حیواني څو ډوله لري او دا په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په سږو کې یعنی په کم سیند انسانانو کې ډیره پیدا کیږي که په بالا نلوړي په دغه انسانانو کې ډیره پیدا کیږي او دغه مورېقي چې مورېقي سره ونی وي علاج څنګه کېدلی شي او کې سره علاج ونی کی څومره
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. مننه کوو د تاسو نه پښتون صاحب چې اړیکې نیولې په او د دوی هم پوښتنه دا و چې مورقب څو ډوله ده او څنګه پر پیدا کیږي حیواني او دا چې په چا کې زر پیدا کیږي یعنی په کوم توقع کې. په دغه موضوع باندې به ډاکټر صاحب خپل نظر ورکړي خو مخکې د دې نه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي وربشو اړیکې ته. بلې سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته تاسو ډاکټر محترم ته رحمت باندې کوم ټول اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنی څوک لکم زه
د ننګرهار ولایت سپینګر لمن نتاسره په تماس کې ما ډاکټر محترم عبدل تزمغه په دې منطقه کې د امتغه سي مرزونه ډیر مشکلات لري سردردی لري توخه پر سر پرنجي لري او بیا ته بده کا خاص کر دې ما مریضان ډاکټرانو ته ویل اکثر ډاکټران موږ ته ویل چې دا ملاریا مورکا دي نو کومه ملاریا مورکا کو په کورونا باندې بدلیږي نو هم څنګه نشه دا موږ بالا کو ډیر زیات ځکه چې موږ د خار طرف نو خار طرف اسلین شو او د خپل کلیوالو ډاکټرانو خپل تدایي کوو نو خاص کر زیاتر سی دی هغه په مورکا په ملاریا.
بله ورور دا هم راته وایي چې آیا دوی ساتنګي هم لري او کنه یوازې تبه لري ځانې درد کوي پرنجای کې زوکام دي ساتنګي سالا دا هم لري او کنه
او ساتنګي لري ساتنګي بعض مریضان دا دي چې هغه ساتنګي لري هغه سای بندېږي خو به په ځنګ خو ځنګ په کدا څه چې تل تخورن کې نشته ده زادانه ډول باندې خلک ګرځي را ګرځي او زادانه ډول باندې خلکو سره رغبړ او ارته کیږي نو په پته حق له وضاحت راګینې موږ
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو سره خپل نظر شریک کړي. د تاسو نه ډیر زیاته مننه چې اړیکه مو نیولې. ډاکټر صاحب پښتون ورور پښتنه تاسو واخیسته چې غوی ویل چې د مورقي ډولونه او د دې ترڅنګ حیواني مورقه په څو ډول ده او څنګه کولای سړی ترې وساتي خپل ځان.
ما مخکم ورته اشاره وکړه چې خپل مورقه ته یو مورقه د حیواني دی یو انساني دی مورقه د انساني سره په ای او بی او سی باندې تقسیم شوی زیاتره وګړه د انساني سره ما مخکې دغه دوی ته ویل چې خپل مورخه د انساني سره یو رقم مکروب دی چې سالمونیلاټایټیز عامل د سببي د زادې باکتریا دی یا مرض د انتونی دی دغه با وجود د همدغه مرض مثلا د مرض منسترازی یو او بل څه دی دویم څه دی خپل بروسلوز دی بروسلوز هم څه دی هغه بیا ایوانی دی ایوانی مورخه یا مورخه دی چې زیاتره هغه بروسلوز څه دی په طبقه د اوناس زیاتره وي په نارینه کې کم دی داغه زیاتر د دا حیوانات نه انتقال مثلا انتقالی خصوصا زیاتر په شودو کې وی د حیوانات محصولات کې د طبقه اونا سده زیاتر ده مثلا د مالو تر حیوانات پر کار لري باغه باندې امکان لري د یو رقم پشه نه نه داغه انتقال به خصوصا بیا مرقه سده په خپل مرقه د ایوا انساني سده مرقه د انساني سده وګوره مخکې وویل چې مثلا اصلا عامل باکتریا دی تل چې یو مرض دا باکتریا خپل اندغه خواړه او به مثلا مسابېګ یا مثلا ککړېګ ور باندې بیا دا خلک همدغه ککړې او به یا مثلا د ویالې او به د تا او به ناپاکې او به دا استفاده کوي بیا اعماق سالم شخص مرقه نیسي یو بل خبره د مچ تاسو وګورئ کوم سړی چې مثلا دغه بعض شان یو څوک مرقه لري مرقه لري هغه ظروف یا مثلا د از باب تا آقا مرخه سرای تا در بانده مصاب دیستا فرده که ای فاقا بانده در مچ کنی در مچ هم دقا سوایش تا دقا مریض شخص نه سالم شخص کار که یا وقا و یا ناپاک او بنا و ناپاک خواله نه و بل در مواد غایته نه آقا خلق تا مثلا مصاب مرخه بانده ده دقا مواد غایته ده در چیر تا مثلا باید در مواد غایته مدبوشی یا چیر تا باید مثلا هر چه تنه په دغه خاطر د طریق نن کیږي چې انتقال شي همدغه دوه دولتي او بروسلوز او غیوانی دی او یا د پوزن فورم منطقه کې چې زیات هوا ګرمي خصوصا هوا ګرمي کې انتقال دی دا زیاتی کې خصوصا اگر ته په آسیا جنوبی مرکزی کې هند کې په سریلانکا کې دا غوښتي چې ډیر زیات اگر ته موږ په وطن کې دومره دقیق او اوله په کال کې تقریبا او یا ولس میلیونه خلق په ټول جهان کې نیسی خو په افغانستان کې دقیق راپور دده نشته مثلا دمون څومره نفر نیسی او څومره ملکیږي څومره ژوندۍ پاتې کیږي تقریبا هغوی څه په ټول جهان کې ولس میلیونه نیسی په هغه کې شپږ زره تاسې تقریبا ملکیږي په دا مرض باندې خو په دغه وړه ما دوی ته تاریخ او بل سوال تراتو ده بل ورور تک دننگه ها نوو ده سوال ده سره مثلا ده پخپلا ده مورسه او ده کرونا اعراض و علایم یو شایده مشاهد زیحت زیادتر لری سر بعض فرکونه پکه ده مونگ پا اعراض و علایم ده مورخه که اگر سه مکمل پاته ده پر مورخه که او گره زیادتر وقت مریض تاول لری یو دلی یو درد بطنی لری مثلا درد بطنی لری یو دوامدار تبه لری مثلا امکان لري قبضیت منسترازی سالات منسترازی او دا په مورخه که زیادتر وسیع وی تو کرونا که مریضان سه مثلا اگر تو په مورخه که دومره زکام و دشان او را په کرونا که مریضان دیر زکام لري یا ساتنگی لري سالات منسترازی بیحالی وی دوفیت وی درد عضلات وی تماس وی زیادتر وقت تماس مریضان به کرونا کرده ما خلق مثلا زیادتر وقت کوشش بکی همدغه اعراض و علایم زیاد پیدا کیگی یو کس ده کرونا بکی اگر تا اعراض و علایم مشابهت لری خب بیان ده کرونا اعراض و علایم لک بدن لک زیاده بدا خاطر زیادتر وقت وصول گره بده مرض ده پخول مورخه سبب ده که که ما شما نکه سه پخول کلمه سروه ای که سبب ده خونریزی یا اغه وینه په خپل باطن کې مسترازي د کلمو وین خونديزي او په خپل په کرونا کې دا حالت دی وی په کرونا کې زیاتره زکام وي ساتنګي او اگر ساتنګي په مورخه کې نه دی ویلې په مورخه کې مو مخکې درته ویل چې مثلا اعراض او علائم دا غږ زیاتره کدی اعماق دوامدار یو تب لري مریض
بله
او بل د ستوني درد لري او په لري ځاندردي درد عضلات ولري او یو اصالات قبضیت ویست دقیقا پرخونه پده کده مثلا زیادتر وقت زکام و نور شن عراض علای اصالات بده بیاید یو تز ده پخصال ده کرونام دوی بسی او ده مورخیم اگر مشابهت لری مثلا
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دې ته به راشو چې ورور مو په دې اړه هم پوښتنه درلوده، البته پښتون ورور، چې آیا هغه کسان چې مثلا په مورقي باندې اخته یا هم کچری هغه حیواني اوسي یا هم کچری هغه حیواني ونه اوسي، وای آیا د حل لارې څه دي؟ درملنه ورته کیږي او کچری درملنه کیږي پرته د دارونه نور په کور کې هم کولی سړی درمل کی او کنه؟
څوک چې مورخه ولې مونږ ورته دا توصیه کوو چې په کور کې هیڅ وخت دغه دوایونه نه کړي، خو دا خاطر دغه مورخه څه دی؟ په خپله دا مورخه د حیواني یا مورخه د انساني څه مثلا کله مانځته راځي نظر په اعراض او علائم څه بیا مونږ ورته وروسته به اشاره کوو چې مونږ دا څه رقم تشخیصوو. اول که درته مثلا د تشخیص دوی اکتفا یا مثلا په دا باندې اکتفا ونه کړي چې دا په کور کې تداوي کړي، دا په کور کې تداوي نه کېږي. وګوره دغه تداوي د وایي چې تداوي تقریبا د دوه ورځو نه تر څوارلس ورځو پورې تداوي لري، خپله تداوي لري. کوشش وکړي چې مثلا دا یو مرکز سي ته یو ډاکټر د داخله ته یا مثلا یو متخصص د انتوني کده یوسي چې د مرض تشخیص کې تداوي باید بیرون کې یو ډاکټر د مالج یا ډاکټر د متخصص نظر ته لاندې باید د تداوي شي. په کور کې د تداوي غلط دی، دا ډېر خطرناک مرض دی او تهدید کننده د حیات دی.
بله
مثلا خر کار کرده دا تداوی نکو امکان لري سبب د مرگ شي، تهدید کننده د حیات دی. در خاطر کوشش وکړئ تشخیص تداوی شي او بیرون کې یو ډاکټر د متخصص نظر ته لاندې باید تداوی وشي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای سره سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه یې د ازادي راډیو څخه اوري، او هیله ده چې په دغه برخه کې سره ملتیا وکړئ تر پای پورې پات شئ. که چیرې تاسو هم پوښتنې لري خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 15 40 او 0992 225. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، پرجان خیر.
ډیر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړی کني ولې ورور؟
یو سلام ډاکټر صاحب ته، یو سلام د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. احمد همدرد در سره پاړی کاږي د کابل قرغینا.
همدرد صاحب په خیر اغلی خبرونې ته کچری پوښتنه لري، مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب، منې پوښتنه ده چې ریکا یو کا کورونا یو کا ملاریا یو خو انسان دا بدن په کې ډیر درد کوي کنه. او دا درد سره خو یا ګولې نی پاغه سات کې ک دی یا دی غیر لمورکی نو کورونا نه سړي دا بدن درد کوي کنه، او په خو باندې څوک خو خېدې یا په لاسو خېدې دا راتلون کې کې انده کې څه تکلیف نه لري. او دا نه پختنه نه دا ده چې یلکه یو ورکه ماشوم څلور کلن یا درې کلن کلم دا سړی د چا پیکي یا ورزش ورکي هغه ماشوم د خدا تاوان نه
دی. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. او ورور مو پوښتنه درلوده چې موږ هم راواخیسته، که چېرته تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ چې راسره په اړیکه شئ. ور به شو بلې اړیکې ته هم، او دغه اړیکه به هم راواخلو، وګورو چې څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سیدال صاحب هم د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. خورا تاسو سلامونه وایم، د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو او ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وایم.
مننه کوم، په خیر اغلی خبرونه ته. که چیرې پوښتنه لرئ مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
د په نصیب ته مننه. ما یو پوښتنه درته کوله چې زموږ یو اډیه ده تقریبا 50 کاله عمر لري. د 15 کاله کېږي چې دا داسې یو مرض لري چې نفستنګي یا سالنجي موږ ورته وایو. نو دغه مرض لري نه کورونا سوې ده او نه مورکا او ملاریا ده فعلاً. او دا دوا چې خوري یو څه پایده ورته کوي، ښه سا اخلاص وي. مقصد چې دوا اخلاص شي بېرته په هغه مرض اخته وي. که ډاکټر صاحب محترم یا موږ ته یو مشوره راکړي او یو داسې ډاکټر په افغانستان کې راوښيي، نو دا چې ډېر وخت کېږي چې دا مرضي دایمه نه ورکیږي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب هم په دې اړه خبرې تاسو ته ولري او تاسو ته راهنمایي وکړي. ډاکټر صاحب همدار ترور ماړي کني ولي وایي، کچېرې یو ماشوم یا هم موږ یې چاپی کړو یا هم ورته ورزش ور وخیو، وایي آیا غو د راتلونکو لپاره کومه ستونزه جوړیږي او کنه؟ او د دې ترڅنګ بل برخه د پوښتنې همدا وایي، کچېرې موږ مثلا ټوخی ولرو او دغه مشکل ولرو، وایي موږ کچېرې ماشومان چاپی کړي یا هم لاسونو باندې مو راوخېږي یا پخو باندې وایي، دا خو وروسته موږ دپاره کوم تکلیف نه را پیدا کوي؟
نه، دا خو داسې دی چې مثلا کله چې یو څوک درد لري، اول خو دا دی چې مثلا علاج سبب د درد باید معلوم شي، که نه څوک چې پن لري یو ځای خوږېږي که مثلا ساری دی وجود دی، بعد مونږ علاج د اول د اساسي د درد پیدا کړو چې مثلا څه مشکل دی، بیا که مثلا دا چاپي کوي یا د شان کوم ورزش کوي، ورزش خو بهترین صحت ته ماشوم ته وي، داسې نه چې مثلا ډېر واړه واړه ماشومان دوی تقیل ورزش ور باندې کوي، مثلا هغه ماشومان ته کوی شي ورزش وي که عمرونه لږ زیات وي، هغه پروا نه لري، خو ورزش څه دی؟ صحت دی. یو څوک وګوره زیاتره څه صحت دی، بعض امراض دی، بعض مرضونه دی، اوس د شکر مرض، د وینې غوړ مرض، چاغوال، اوبیسیتی، دغه شیان څه دی؟ زیاتره په ورزش باندې مثلا مریضان کشوی او پخپلا مریضان روغ شوی کشه دی، ورزش کشه دی، خود زن بلاره که مثلا زیاتر وقت بی که چاپی کوی یا مثلا خوشش که ورزش کوی درد ما رو میز ده، ایت مشکل نلری، کم توان نلری پاینده که او کوشش بکی که مثلا علت درد پیدا که، یا تو پس مرض یا تکلیف لری، یا مثلا امکان لری کلسیم دی وجود ده کمی، ویتامین دی ده وجود کمی، کم وجود کوی، مثلا مورقه ولری، ملاریا ولری، یا مثلا بعض زیاتر امراض دی که مثلا درد منځ ته راوړي، علت هم در اساسی باید پیدا شي، هغه باید تداوی شي که دوا د درد کړي. او ماشومان هم کوی شي مثلا ورزش کې څه مشکل نه لري، مثلا دا خو ډېر ښه دی. او بل خبره دا بل د نفسنګي او ساتنګي په
باره، بله، ورور مې د هلمند نه اړیکه نیولې وه، وایي مور مې 55 کلنه ده او وایي 15 کاله کېږي چې نفسنګي یا همسابندي لري، وایي د حل لاره راته وښیي، وایي ډاکټر ته هم کله چې ورسي دوا ترې واخلي، وایي یو مودې دپاره وایي آرامه یي، وروسته د هغې نه وایي بیا هم ورته ستونزه راپیدا شي.
دا پخپله د ساتنګي یا برانشلاتما یا نفسنګ پخپله یو مرض دی چې مثلا زیاتر وخت دا یو دوامدار مرض دی. مونږ بوس زیاتر وخت دوی کوشش وکړي همدغه د خپل مریض د ډاکټر د سیستم د تنفسي مربوط د سیستم د تنفسي کوی شي ترې وایي او باید دوا استفاده وکړي. دا دوا تر هغه وخت مثلا کله سای تنګیږي یا نفس کېږي کوی شي دوا استفاده وکړي، ونشی بیا استفاده ونه کی. بده خاطر ده یو مرض دی که دائم په وجود کې پاتې کیږي، چا مون غو سیلات پیدا کوي ستا ساتنګي او نفسنګي د د چی شي مرض سره دی، د کوم شی سره حساسیت لري، مثلا زیاتره مرضان به حساسیت لري،
بله،
د پېټلو د خپل د خوراک شیان سره د ډوډۍ سره حساسیت امکان لري ولري، بعض مریضان کله حساسیت کوي ساتنګي ورته پیدا کیږي، امکان لري د خاورې سره حساسیت ولري، په خپل د د جامعه او د شان سره حساسیت ولري، د دود سره حساسیت ولري، د مار سره حساسیت کې دا تاریخ نم امکان لري د اپر د بوی او د شان نه د دا شان نه په دوا سره، بعض مریضان دوا سره حساسیت لري، نفسنګي ورته پیدا کیږي، خصوصا تنګي یا برونشلاتما کده یو دایمي مرض دی په وجود کې زر نه ورګي. خو بیا هم بعض واکسینونه اوس فعلا نشته، واکسین نشته، واکسین ورته کیږي امکان لري چې دا مریض کشي، خو کوشش وکړي چې دا مریض باید دوا ورکی هر وقت. یو مرض پخپلا یو ډاکټر د داخلي سیستم د تنفسي، سیستم د تنفسي کول ته نه کیږي، دلته کابل کې ښه ډاکټران شته، مثلا کوی شي یو ډاکټر د سیستم د تنفسي ته کابل ته انتقال ورکړي. په دا خاطر یو مرض دا اماغه واسطه های تنګي کې دوا استفاده وکړي، کنه تنګي کې دوا استفاده، په دا خاطر دا یو مرض د سمپل دی، دائم هم دغه برونشلاتما یا نفس تنګي د سره وي، او کوشش وکړي چې یو ډاکټر د متخصص یو ډاکټر د سیستم د تنفسي ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، راوښوم خپل پوښتنو ته، د ما پوښتنه هم د سینې چې پاتې سي، د محرقي واکسین څه ګټه لري؟
خپل مورقه مونږ کوي شو چې مورقه د درې طریق نه مونږ د کنټرول کو، یا مثلا د دم مخنیوي وکړي، او د واکسین د یو تداوی دی او افضل صحیح محیطي دی، افضل صحیح پردي او محیطي دی، مونږ په درې طریقو باندې کوي شو چې مورقه مثلا کنټرول کو، یا مونږ مورقه ونی نیست یو سالم شه. اول مثلا کوی شي چې زیاتره خلک ماکسین د مورقه وکړي، خو زیاتره کتابا مثلا تصفات ویلي چې دغه واکسین د مورقه تقریبا تر درې کالو پورې دوام کوي، پس لغنه مجبور سي بیا مثلا وکړي. بعض
تحقیقات مختلف لې خو واکسین مشته مثلا واکسین هم کوي چې دوی واکسین وکي د مورته واکسین او بل خبره هم دغه دیو واکسین وکي یو هغه صحه ماده تویل او بل تداوی دی.
ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د موږ سره ګډون وکړ او توصیه مو درلوده هغه دوستانو ته چې اړیکه نیولې و او هغه دوستان چې په موضوع باندې پوسټ وی دي ان شاء الله چې پراتلونکو کې کچیر دغه سیسونز ورته پیدا کیږي نو ډاکټر صاحب مراجعه کوي او تشخیص کوي. به تاسو نه ډیر زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه
ډیره مننه دوستانو د تاسو خو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د مموت مکسره په خبرونه کې البته وانډه واخیسته اړیکې مونې ولې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې هر یک شنبه په ژوندې بڼه خبريږي او تاسو هم کولای شئ چې معلومات یا هم کوم ستونزې چې لري خپل د مکسره شریک کړئ تر بیا او بل خبرونه هم تاسو په یو سپیشلی الله سپارم د خدای په امان.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.